سلامونه، احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټې پرون د دوو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه خوند وکړه. تاکل شوې ده چې د دوړو خو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپل حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دوړو هیوادو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړي توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هر کلی سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمن لاري د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حمله او د دغه حمله په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندي شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغه بل پاکستان سره لارې خلاصې نکړي چې د لارو د نه بندولو پاړې کلک ضمانت نه وي ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حامد البوسیدی سره د افغانستان و عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خبر پانه کې ویلي چې شاغلی متقی عمان ته خپل روسي سفر ګټور بللای او دوړو لوريو پورسيونه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولې دي. د خبر پانې لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی وو او هلته له البوسیدی او دغه هیواد له یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. د طالبان حکومت د 1403 کال په سنبلی کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملي شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پریکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د اړیکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریځ نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کوي. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودری د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې امنیت خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه پښتانه مشان او نور اخیزمن شخصیتونه شامل وي. نوموړي زیاته کړه چې پریکړه باید د شخصي ګټو پر بنسټ او یا هم د تړلو دروازو شاته ونشي بلکې د ټولو اړخونو او د هغوی د استادو په ګډون د ګډو او ټول شموله تګلارو لاله وشي. د خیبر پښتونخوا ایالت ډیری برخي نام ندی. په ایران کې پرون د اعتراضونو په یو لسم ورځ د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارد یعنی 1,740,000 تومانو ته ثبت شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې له هم دوام لري. پرون د هر یورو ارزښت 1,300,000 او د هر بریتانیې پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې جګړې په ومه پیل شوی تر اوسه لسکونه کسان وشل شوی یا ټپیان شوی دي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلې می ومني درنوسته کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنوسته کوونکو دن ورځ به هم تاسو چولو ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شر غلاستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنی شي ور سره مل اوسئ ملتیا سره وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ او تاسو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شپږ وشتمه پاڼه ده. نن ورځ بیا هم پر همدې موضوع باندې غږیږو او د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټور معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ او تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق لوې لیو دا چې سکندر یا مقدونی سکندر د هخامنشان امپراتوري د مینځ وړي او دی بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیور د پاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنی د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي. چې کله سکندر بیا یونان ته ځي ځینې سفرونه کوي، هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي، د بیرته تلو پر مهال د سند سیند د لارې هغه د مقدونیې په لور باندې ځي، چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 303 کاله مخکې هغه مړ کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لویه یوناني امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ یا د یوناني د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یوناني امپراتوري د دغه یوناني قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي، نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي. یا یوناني سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي، یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پورې تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یوناني افسر د لومړي دیوتس په نامه د وختر د بختر والی په توګه هغه ګماري. یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یوناني افسر دی د لومړي دیوتس په نامه، لومړي دیوتس نمیږي هغه کس چې بیا هغه د بختر د والی په توګه انتخابیږي او د بختر والی کیږي. هغه چې کله باختر ته ځي، کله چې باختر ته ورسید، نو په دې وخت کې هغه باختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواکه واکمني ورکوي. چې کله دی باختر ته ورسیږي، نو سندلاسه باختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتیس د واکمني چې و هغه د زیږدیس څخه 215 تر 210 کلونو پورې، د زیږدیس څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیس کلونو د واکمنۍ کوي دغه کلونو ترمنځ، او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیس د باختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي. یعنی د لومړي دیوتیس څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي پر باختر باندې، چې بیا د باختر کنټرول، د باختر اداره او د باختر کمنی د دلاس تورزی او د باختر کنټرول پلاس کینسی. نو موري بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي. یعنی دوی بیا ولاړی شي خپل دولت په بختر کې خپلواکي اعلانوي، خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستي اړیکې ټینګوي. یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستي شروع کوي، ځکه دغه دواړه نیوی دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف. یوتودیوم د یونان باختری یو بل ډیر زور واکي ډیر ځواکمن ټول واکي وو، چې د خپل واکمنۍ په دوره کې دی د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دی دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي، چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا دوی دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نوموړي بیا د چیرېزي د هندوکش سویلي برخې، د هندوکش سویلي برخې بلا کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري، بیا په لویدیځ برخه کې د توستر سیمه پورې د مخته ځي. یعنی دغه سیمه تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی افغانستان سره یو ځای کوي. یعنی دی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی زموږ استاسي د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي، او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي، نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری خپل ټول واکي چې وو یا بل واکمن چې وو هغه جیومتروس وو. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه. یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمه د تر خپل ولکې تر خپل واکمنۍ لاندې راولي، او شمالي هندستان تر ګنگا پورې نیسي. یعنی د ګنگا تر سند پورې د شمالي هندستان هم نیسي. د یونان بختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنگا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیری پورې رسیدلی. ویني دغه سیمې مکمل د یونان بختری پولی په دی کې ویني د یونان بختری تر واکمنی لاندې دغه سیمې وی چې هغه زموږ او ستاسو دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنگا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان بختری تر ولکې لاندې وي، یا د یونان بختری تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 115 کاله پورې دوام درلود. یعنی دغه دولت ټول واکان او د ټول واکانو واکمنی د میلاد څخه وړاندې 115 کاله مخکې پورې دغه د دوی واکمنی مکمله دوام درلود. راځو یوکراتید ته. یوکراتید د یونان بختری یو بل ټولواکی و چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دنده ګماري یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا ټاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواکو دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو نو د دولت پرزیدل او د یونان بختری امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنې په همدغه دوره کې د یونان بختری امپراتوري جوړیږي. د یونان بختری دولت څه ډول مثلا هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي، او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا د ننه په دغه هیواد کې ستی قبایل د یونان بختری د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي. چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان بختری د ماتې سره مخ سي یا د منځ تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستی قبایل د ننه په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان بختری دولت چې دی هغه تر میلاد 115 کاله په خوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونو کې ویل چې بلخ یا بختی د یونان بختری دولت هغه مرکز و، چې بیا دغه د یونان بختری دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 115 کاله مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنی مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد 70 کاله پخوا لومړی ساکان په سویلی برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي. هغه ځای واکمنی لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي. چې بیا د ستی قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسی، او د یونان بختری دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان بختری امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي، او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي. چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه یا هم دغه د کوشان چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، هم دغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونه کې وایي چې کله دوی یونان دولت له منځه وړي بلخ نیسي، نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي. یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونه کې وایي چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د یونان بختری خپلواک دولتونه و، موږ دا ویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ بشل کیږي، نو یو برخه د سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي. چې هغوی بیا شام نیسي، د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نیسي. یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادېږي هغه د بختر والید ټاکي. چې کله دغه لومړي دیوتس بختر ته ځي، نو بختر او سغدنیا خپلواک دولتونه اعلان بیانوي چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدې کال پورې لومړی ډیوټیس واکمنی کوي، بیا د هغه څخه وروسته دویم ډیوټیس واک ته رسیږي او د بختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي. هغه بیا خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي او د شکانیانو سره د بیا د دوستی اړیکې ټینګوي. د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي چې هغه یو ډیر ځواکمن ټولواکي دی، و هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکدیانو حمله پر شا کوي، د هغو سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخې بل دي چې هغه هلته جګړه وکړي یا جنگ وکړي، بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لویدیځ برخه کې د توستر سیمو پر هغه مخته ځي او دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په شمال کې کاشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې بختر د زورو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. ورپسې مو د یونان بختر بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مختلفي، یعنی دغه سیمې نیسي شمالي هندوستان څخه د ګنگا تر څنډو پورې، همدارنګه د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیري پورې د تر هغه ځای پورې رسیږي، تر دغه ځایونو پورې د خپل واکمنۍ خپل دولت مخته وړي. د یونان دولت فتوحات چې هغه 1500 کال پورې مخکې تر میلاد پورې دوام درلود. د یونان بختري یو بل ټولواکي مو ویل چې هغه یوکراتید وو، هغه په خپل امپراتوري کې د سیوالیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. چې کله یوکراتید واکمنۍ جنو د یونان بختري امپراتوري چې د هغه جوړېدل شروع کیږي. دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځه تلل دوه دلایل درلوده چې هغه مو ویل، یو د اشکانیانو حمله و په لویدیځ برخه کې او بل هم ستی دننه په هیواد کې ستی قبایل و، چې دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان بختري دولت لمنځه ولاړ سي. یونان بختري دولت په 1500 کال مخکې تر میلاد خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی ساکان په افغانستان کې واک ته رسیږي. بیا د ستي قبایلو یو څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت لري، هغوی بلخ نیسي، ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي. بلخ دیر چې بلخ نیسی د بلخ شهر نیسی، چې بیا دغه د یونان بختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت لمینځ ځي او کوشانیان یو بل کوشانیان همدغه یوچی کورنی چې یوچان چې دوی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي، چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشانو په نامه ډیر شهرت لري چې موږ په راتلونکي درسونه کې وایو. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري، درو پښتنه ته د تل په څیر جوابونه وایست. اول دا چې یوټیوډیم په اړه څه پوهیږي، دیمتریس څوک او د هغه د کړو وړو په اړه څه پوهیږي، نه د کوم کارونه وکړه څه ډول کړه وړای و، او د یونان بختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو، یعنی دا څه ډول شروع شو چې د افغانستان د یونان بختري دولت لمینځ ځي، د کوم ځای شروع شو، په څه ډول دغه دولت پرځیږي او لمینځ ځي یا له مات سره مخامخ کیږي. نو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم. شو وخت ولرئ، شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربان را په سپیشل نامه سلامونه او نیکه هلی میومنی درنوز د کوونکو هلی د چیرو غو جوړوسی او د صحت جمع بم پتن وی تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرخ لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست را خلینی شی بور سره ملتیا وکي او زموږ استاد د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي ترڅو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ.
زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لو د چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو، او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو، او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپل اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کال یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کال دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو له خوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون و چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دا هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1909 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1908 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1310 سپوږمیز کال یا 1205 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1310 زیږدیز قمري کال کې یا 1255 زیږدیز کال کې په 1040 وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 38 کلن. رازو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراسانی پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی. د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو، نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کلور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کلور وپیژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پښتنه ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سرو پښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سرو پښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دی هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلې دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان تاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاتسونونه کوي، او ولې دغه پاتسونونه ملاتړ دي دوی؟ د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کلور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او سره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح لاس وایم. هیله د چ نن هم د لوستر اخرنې شی بور سره مل او سی او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له، او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښ لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوشی دا د سولې لاره مختتلی، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولیز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لارې چلن کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودي، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول ولې نه خوښېدل. د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکړي، او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی.
بلاخره احمد شاه بابا د شپږشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه د همدغه ورپیش ناروغي له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه، تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټول بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې یې خپله واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼی. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخه د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخاور او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټ لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخاور او بنفوذ خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پریښو. خو د لارې په اوږدو کې دی د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلاګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سالی څخه ګټه پورته کړه، دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لار اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ د شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو، یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو، چې دوی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه د دوی پام دې ته راګرځي، دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسېږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغه په وړاندې مقاومت کوي، د هغه سره جنگیږي، چې بیا دغه عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل شو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه شي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته شو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي. چې دا د شاه محمود ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنې کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولی، نو دلته د ده واکمني ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې دی کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، دی راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسېږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهرمانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونه کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوله سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د یونان د تمدن سره آشنایی پیدا. د یونان تمدن د نړۍ د ډیرو پخوانی تمدنونو څخه یو ډیر مهم مرکز دی چې لویدیځې نړۍ یا د نړۍ لویدیځ برخه هم د همدغه تمدن څخه الهام اخیستی دي او هغه هم د همدغه تمدنونو پر بنسټ باندې خپل د کلتور بنسټ ایښی دي. د یونان لومړنی تمدن چې دی هغه د کرت په نامه یادیږي چې کرت د لرغونی یونان مربوطه ټاپو وزمه ده چې په 1900 کال کې د لرغونپوهانو ځینې څېړنو دا څرګنده کړه چې د کرت په جزیره کې یو پرمختللی تمدن شتون لري چې هغه د مصر او د بین نهرین د تمدن سره سیالي کوي. د دغه سیمې څخه بیا ځینې ډبرین او خاورین آثار، د پخلنځي وسایل او داسې نور آثار لاسته راغلي دي چې د هغه آثارو لرغونتوب د 2015 څخه تر 1500 مخکې زیږدیز کلونو پورې رسیږي. په دغه تمدن کې مرکزي واکمنۍ د 2000 مخکې تر زیږدیز کال په شاوخوا کې رامنځته شوې دي، یعنی مخکې له 2000 کال څخه په دغه سیمه کې په دغه تمدن کې سیمه ایز واکمنان شتون درلود. یو مرکزی واکمنی نه و چې بیا دغه کال په شاوخوا کې مرکزی واکمنی منځ ته راغله او دغه واکمنی پلازمینه د کنوسوس ښار وټاکل سو او دغه تمدن هم د اریایي قبایلو د حملو او د هغو د يرغلونو په پایله کې بیا دغه تمدن د منځ ځي. خپل یونانیان د هغه اریایي قبیلو سره تړاو لري یا د هغه اریایي قبیلو څخه دي چې د هغوی اصلي د اوسېدو ځای اریاناویجا او د همدغه اریاناویجا څخه دوی د اروپا خواته لیږدول شوي دي او 2500 مخزیږدیز په شاوخوا کې بیا دی یونان ته راغلل، یونان ته راورسېدل او هغه لومړني ډله چې یونان ته راغلي دي هغه د اکینانو ډله وه چې هغوی هم د یونان اصلي اوسېدونکي د ځان تابع کړل. یعنې کله چې د یونان سیمیترا ورسېدل نو د یونان هغه اصلي اوسېدونکو چې وه هغه د خپل ځان تابع کړل او نه یوازې دا چې د یونان خلک د یونان سیمې ونیولې بلکې د ایجن سمندرګي ټول سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راوستلې او دغه سیمې تر لاسه کړې. د شپږ سیمې مغزیږدیز پیړۍ په شاوخوا کې بیا اکینانو د خوا څخه د لومړني واکمنۍ بنسټ کېښودل سو او په همدغه کال کې ستري او ښکلي ودانۍ هم جوړې شوې وې. د اکینانو تمدن بیا تر لسمې زیږدیزې پیړۍ پورې دوام درلود. په یونان کې زیاتره غرونه او د هغه ځای زیاتره ټاپو وزمې چې دي هغه د قبیلوي تعصبات د دې لامل سو چې دغه ټاپو وزمو شتون د دغه غرونو او همدارنګه دغه کوم قبیلوي تعصبات چې و دغه ټول د دې لامل سو چې یوناني قبایل د یو بل څخه جلا سي او دوی خپلواک ډول سره ژوند وکړي، یعنی خپل جلا او دغه قبایل یو بل څخه بیل ژوند وکړي چې په دغه توګه بیا په یونان کې ډېر شاري دولتونه رامنځته شول
شول چې داغه شاري تمدنونو شاري دولتونو د جملې څخه د سپارت او اتن دولتونو تر ټولو مشهور دولتونه دي چې داغه دواړه دولتونه بیا د یو بل څخه توپیر لري. د سپارت خلک په جګړو کې ډیر شهرت لري، په جنگونو کې ډیر مشهور دي، مګر د اتن خلک چې وه هغه په دیموکراسي، د علم او د فلسفه پر وجول کې ډیر مشهور دي. د یونان شاري دولتونه هم د یو بل سره سیالي او دښمنۍ لري. دغه دولتونه چې بیا هغه په دوه ډلو باندې ویشل سوي وه، د یوې ډلې په سر کې د اسپارت دولت او د بلې ډلې په سر کې بیا د اتن دولت ځای درلودي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه یوناني استرواکي یا دغه یوناني امپراتوري تجزیه کیږي، او د دغه تجزیه په ترڅ کې بیا رومي امپراتوري ته لاره هواریږي چې دغه یوناني امپراتوري د منځه یوسي او رومي امپراتوري واک ته ورسیږي. د کلتور او تمدن برخه ته راځو. د یونان خلک څه ډول کلتور درلودي؟ لومړی د دین برخه ته راځو چې دوی عقیده څه ډول وه. د توحید او همدارنګه د یو الله جل جلاله د عبادت د عقیدې نشتونوالی، یعنی دوی یوازې د یو خدای او د الله جل جلاله عبادت نه کوي. د دې ترڅنګ د هغه کوم اعتقادي انحرافات چې په دغه سیمه کې د همدغه له امله یونانیانو په ډیرو خدایانو باندې باور درلودي، او د لرغونې نړۍ د نورو خلکو په څیر هم دا باور درلودي چې اسمان، ځمکه، برېښنا، مینه، ښکلا، پوهه دا هر یو ځانګړی پیدا کوونکی لري، چې زیوس د اسمان خدای، پاسیدون د سمندر خدای، اپولو د لمر خدای، همدارنګ اتینا د بریالیتوب خدای ګڼل کېدی. یعنی دوی فکر کوي چې اسمان یو جلا خدای لري او هغه د یو بل څښتن په واسطه جوړ شوی دی. ځمکه بیا د جلا څښتن په واسطه یا پیدا کوونکي په واسطه جوړ شوی دی. د همدغه باورونو له کبله دوی په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د یونانانو په اند باندې یا د دوی په باور باندې د دوی یو شمیر خدایان چې هغه دوی داسې فکر کوي چې هغه د الپ په غرونو کې اوسېږي. د همدې عمله بیا هلته دغه غره ته نږدې ځینې ورزشي سیالۍ جوړولې، یا دغه ورزشي سیالۍ د اولمپیاد غره ته نږدې جوړولې، یا دغه سیالي هلته ترسره کېدلې چې د اوسنۍ اولمپیک سیالۍ چې رامنځته کېږي، یا دغه اولمپیک سیالۍ چې موږ لرو، دا د همدغه وخت یا د همهغه مهال یو یادګار دی چې موږ ته پاتې دي. او یونانیان هم د مړینې څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودی، دی د عقیده درلوده چې کله انسانان مړه سي نو دوی بیرته د مرګ څخه وروسته په قبر کې راژوندي کېږي، او دوی بیا هلته یو بل ژوند پیلوي. نو همدغه باور پر اساس باندې چې کله په دوی کې یو څوک مړ کېدی، دغه مړی چې کله په قبر کې شو، د دې سره ځینې وسایل هم ایښول، چې دغه وسایل بیا دغه مړو په کاریج د خپل ژوند په خپل ژوند کې، او دغه وسایل څخه دوی کار اخلي. نو ځکه دوی چې کله په دې کې یو کس مړ کېدی، هغه په قبر کې شو دی، دغه قبر سره بیا په دغه قبر کې د مړي سره ځینې وسایل هم ایښودل، چې د دې دا یو بل باور و چې د دوی د مرګ څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودي. په یوناني شهرونو کې هم زیاتره عبادت ځایونه شتون درلوده، چې دوی په دغه عبادت ځینې کې دیني مراسم سره سوال د خپل خدایانو مجسمه هلته جوړول، او د همدغه مجسمو عبادت پې کاوه. د هنر او معماری په برخه کې هم د لرغونی یونان څخه ډیر آثار لاس راغلي دي، چې هغه مجسمه، لوشي، سکه او د سنور عبادت ځایونه دي چې یونانیانو په دغه معماری او مجسمه جوړونه کې ډیر زیات شهرت درلودي. هغه به پر هغه شیانو چې د دوی عقیده و یا هغه به خپل خدایان ګڼل، د هغه د پاره او همدارنګه د خپل واکمنانو لپاره دوی مجسمه جوړولې. هغه به د خپل ودانی د ډبرو او خپلې ودانۍ به د ډبره او د لرګي څخه جوړول. د دې ترڅنګ موسیقي او تیاتر هم په دغه دوره کې ډیر رواج درلودي. علم هم په یونان کې ډیر پرمختګ کړی و، ځکه هغوی د علمي خبرو اترو سره ډیر لیوالتیا درلوده. د علم د پرمختګ یو بل اصلي دلیل یا لامل چې هغه د مصر څخه کوچنی آسیا ته د یوناني سوداګریزه اړیکې وې، چې د مصر او کوچنی آسیا سره سوداګریزه اړیکې شروع کړې، او د همدغه عمل بیا د آسیا او افریقا علمي لاسترولنې هم یونان ته لاره پیدا کړه، او علم ته ډیر پرمختګ ورکړي. د یونان فیلسوفان هم په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د هغو د جملې څخه سقراط، افلاطون او ارسطو دي، چې دا ډیر مشهور فیلسوفان دي د یونان په سیمه کې. سقراط به هغه لوی فیلسوف دي چې دی په شار کې ګرځیده، د خلکو سره به خبرې اترې کولې، او ډیر شاګردان یې درلوده، چې د هغه د شاګردانو د جملې څخه ډیر مشهور شاګرد افلاطون په نامه دی، چې خپل افلاطون بیا هم د یونان یو ډیر مشهور یا شهرت درلودونکی فیلسوف دی. دا اوس موږ تاسو معلومات د یونان د مصر په حق له راځو د روم د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. دا چې کله د یونان امپراتوري د منځه ولاړه نو دلته د روم امپراتوري رامنځته کیږي او رومي کورنۍ واک ته رسیږي، چې د روم تمدن بیا په ایتالیا کې متمرکز دی. یعنې دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې هغه د یونان د تمدن لاسته راوړنې د دغه ځایه اروپایي هیوادونو ته رسیدل. یعنې دا د همدغه رومي تمدن په واسطه سره د یونان تمدن لاسته راوړنې اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او د روم شهر په لسم زیږدیز کال کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ سو، چې د لرغونو رومیانو د ژبې لاتینی نوم د همدغه کلمې څخه اخیستل شوی دی. او هغه مهال چې د روم یو شمیر قومونه سره یو موټی سول سره یو ځای سول، او هغوی بیا د لاتینیانو په نامه شهرت پیدا کړي، چې څه وخت وروسته بیا دوی شاهي نظام رامنځته کړي او تر 1500 نه هم زیږدیز کال پورې دوام درلودی. د شاهي نظام وروسته بیا په روم کې د جمهوري نظام بنسټ کېښودل سو، چې دغه جمهوري نظام کې بیا د مشرانو جرګه، سناتوري یا سل کسیزه شورا او قبایلي جرګه هم شتون درلوده. اوکتاو هم هغه شخص و چې د روم د سترواکۍ بنسټ کې شو. یعنی د روم د سترواکۍ امپراتوري بنسټ ایښودونکي هم دغه اوکتاو و چې د دې څخه وروسته بیا د واکمنۍ څخه په دوره کې، یا کله چې د واکته ورسېدی، د روم په تاریخ کې یو بل نوې دوره شروع شوه، چې هغه دوره د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي. او دغه دوره بیا د 1400 کال پورې دوام وکړي. خپل اوکتاو یو ډېر پیاوړی او ځواکمن امپراتور و چې هغه د خپل واکمنۍ په دوران کې ډېر اصلاحات رامنځته کړل، قانون او نظم یې غښتلې کړ، محکمې جوړې کړلې، پوستې خدمتونه یې جوړ کړل، او د دې تر څنګ یې فساد د منځه یوړې. چې د اوکتاو څخه وروسته هم زیاتره واکمنان چې واک ته رسېدلي دي، هغوی بیا د په پرتله بې کفایته وه. یعنې هغه کارونه یا هغه اصلاحات چې اوکتاو په دغه امپراتوري کې رامنځته کړي وه، د اوکتاو څخه وروسته کوم واکمنان چې وه هغوی دغه اصلاحات په راوستلو بریالی سوي نه وه، او ډېر بې کفایته واکمنان وه. د درېمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته بیا رومي امپراتوري د ستونزو سره مخامخ سوه. دغه امپراتوري کمزوره سوله. کنستانتین چې هغه د روم امپراتور و او د بیزانتوم یا قسطنطیه ښار یې خپله پلازمینه وټاکله، چې کله دغه پلازمینه یې وټاکل نو په دغه وخت کې دا د دې لامل سو دغه ګام پورته کول چې دغه رومي امپراتوري په دوو برخو باندې وویشل سي، چې یوه یې د ختیځ او بله هم د لویدیځ روم په نامه وه. لویدیځ روم بیا د مختلفو بریدونو لاندې راغله، او بریدونو له امله هغه د ماتې سره مخامخ شوه. مګر ختیځ روم بیا تر هغه وخته پورې پایښت درلودي چې پلازمینه په 1450 کال کې د ترکیې د مسلمانانو د خوا څخه فتح شوه، او په دغه ډول سره بیا د نړۍ دغه امپراتوري د منځه ولاړه. رومیانو هم د یونانیانو په څیر په ډیرو خدایانو باندې باور درلود. د هغو عبادت به یې کاوه. دوی د مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي، د جنو د ښځو ساتونکي، همدارنګه مشتري باران ورونکي او اتارود پیغام رسوونکي خدای ګڼله. او په روم کې ډېر عبادتځایونه هم ودن سوي دي، چې په دغه ځایونو کې به غیبویونکي شتون درلوده، چې هغه خلکو پر هغه باندې باور درلود. د دې تر څنګ مسیانو په رومي خدایانو باندې باور نه درلوده. د همدې امله بیا دوی په شروع کې د دولتي مامورینو او کاهنانو سره مخالفت سره مخامخ شول. مګر د مسیحیت په پراختیا کې بیا مسیحي دین نظریات د پخواني نظریاتو ځای ونیوي، او د روم د رسمي دین توګه دغه مسیحي دین وپیژندل سو. ټولنیز حالت هم داسې و چې د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر وخت باندې رومي ټولنه په درو طبقو یا درو اصلي ډلو باندې وویشل سو، چې اصلي رومیان، غیر رومي خلک او غلامان. د دې تر څنګ په روم کې د غلامانو حالت ډېر خراب و. هغه لوړ پوری چارواکي ښه ژوند درلودی، او دغه غلامانو ډله چې وه هغه د دوی حالت ډېر خراب و. د همدې امله ځینې وخت خودوب رامنځته کېدی. په رومي ټولنه کې خلک په بېلابېلو دندو باندې بوخت و. د شتمنو طبقاتو هم په تیاترونو ورزشي سیالیو باندې خپل ژوند تېروي، او ښه ژوند دوی درلودی، مګر ټیټې طبقې بیا ښه ژوند نه درلودی. د دې تر څنګ نړۍ ته د روم قوانین او اداري اصول ډېر ښه ډالۍ و. د روم قانون چې وي هغه درې څنګه درلودی، چې یو مدني کورنۍ قانون و چې هغه یوازې د رومي اتباعو لپاره رامنځته سوی و. دوهم هم د خلکو قانون و چې هغه د امپراتوري په ټولو خلکو باندې عملي کېده. او درېیم هم طبیعي قانون و چې هغه د فلسفې سره بیا د محاکمو په پرتله د فلسفې سره ډېر کار درلودی. د هنر او معماری په برخه کې هم رومیانو ډیر پرمختګ کړی وو. د دوی څخه ځینې آثار لاسته راغله چې هغه جملې څخه لوشي سکې وسلې مجسمې او داسې نور دي چې د معماری او هنر په برخه کې دغه امپراتوري ډیر پرمختګ درلودی چې تر اوسه هم دوی دغه کوم آثار چې دي تر اوسه راپاتې دي او ډیر شهرت لري. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځ پر همدې ځای پای ته رسوو. درس تر راتلونکي درس پورې مې په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چر زمان.